د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده د لړم یعقرب اتمه د اکتوبر دیرشمه. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي. له طالبانو هم غوښتنې کېږي
دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي تعلیم په افغانستان کې مدني ټولنې غړي ژورنالیستان قضات څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبي له مینوالو غواړي چې د لوبي تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونې ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغیزمن کړي.
اوس بارډر بندې د بارډر د بندېدو د وایي چې څه مال سره شات یې ارشي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت سره او ځوان فکر. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ پر خبریال وژونکی برید شوی او د امریکا استخبارات وایي د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نشي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګ د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګ نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره یوه اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو او له هغې ډلې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي علي رضا شریفي چې د ایران د رادیو ټلویزیون خبریال په دې برید کې برسیرن ټپی شوی دی، پر شریفي د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو ښاغلي کریمی وویل چې د دې برید د عملانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل شوې دي. شریفي ویلي چې دای مخام محل په خپل موټر کې کور ته روان و چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر موټر ډزې وکړې. دا برید څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د رسنیو د حقونو یوې مدافع ډلې په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښلو د څه باندې دیرشو مواردو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي، دوه مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهار د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده پر مراسمو کې په هوایي ډزو کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنو لپاره 15 کسان نیولي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشریزه په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوند وسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لري، خو کله چې متحده ایالات د فوسیلي تیلو اړوند تاسیسات پراخوي، نو دا په رښتیا د دې په نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي.
د جیشل غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تما ده چې د جیشل د غوړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې لپاره مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنه وکړي. او وروستی خبر د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅ کله ونتوانیږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او کله کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تاییدوي. دا راپور د هغې نوې ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیو د سپیناوي لپاره غوښتې وه. په دې څېړنه کې راغلي دي چې د امریکا استخبارات به ښایي هیڅکله هم ونتوانیږي چې له دې فرضیو څخه یوه سمه ثابته کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي، آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د دې اوساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډ کې چنن پیلېږي پر افغانستان هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل وړاندې د شوزو د سیاسي مشرانو شبکې په ویلامه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د شیزنه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. طالبان هم د جیشل له مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري. جزئیات په یو راپور کې.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جیشل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او باورستا د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه د پرې بحث شي. له دې موضوعاتو یو یې افغانستان دی. که څه هم جیشل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې ویستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارگزی وای په دې بیان کې د افغان خوځو مهمه غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیر پر دې چې باید خوځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدنی ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دي عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارد ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هله دا سي له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګ د افغانانو د کنګل سوي او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د غو پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل، کرنې، ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چې سبا هم دوام کوي پر افغانستان بحث وکړي. دا بحث داسې مهال کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او لوږه زیاته سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. روانه میاشت د جیشل ډلې په غونډه کې د اروپایي ټولنې له خوا افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنه وسوه. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د دې ډلې یا د دې اتحادیې د اړوندو ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو د ادارو له طریقه به په افغانستان کې لګول کېږي. تفصیل د مجیب حبیب زی په راپور کې.
مو به دیوانه شیدیم، نان نداریم، او نداریم، او مجاهدین صاحب او روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم.
نگیم بود این چی رقم دولت یه چی رقم حکومت یه فلان به قندهار است که هیچ چی مواد خارجی از خریدن نیست.
نمیجه هیچ قیمتی شده، هیچ گیرانی شده که اصلا دمیه مانده که آدم آدم بخورن.
ازادي رادیو هر ورځ د دې تورته لسګونه پیغامونه تر لاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک له فقر، د خوړو له کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د خزولو اکثریت له کار کولو منع شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي. دا ښځې هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووتې او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې سره غونډیږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوي وکړي. ښاغلی ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه خوولې د جیشل په ننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه
about Afghanistan.
افغانستان ته ډیر پام وکړی، د افغانستان په اړه اندېښمن ووسی. څرنګه چې پوهیږئ د جیشل لخوا په مجازي ډول دوه ناسې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو تاړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل هوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوګه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب کیگی او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي، خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبليو اف پی تیر اونۍ د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه چې د 2018 کال تر پای خپل مالی چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اگست 15 راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي چې په افغانستان کې د بشری مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. د هم ویلی چې اروپایي ټولنې وار لمخه د 100 میلیون یورو په ارزښت افغانستان ته مرسته کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 144 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې عام افغانان او د کرکټ لوبې څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي. دا په اصل کې ده چې تیر شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جم د سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې مخکې د نړیوال جم سیالیو په لړ کې یوه لوبه ګټلې هم د نور حال په دې راپور کې.
که ته هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای شي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپل نوري لوبي وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړې او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکي کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي.
پوسړه کور له بو بل خصوص د افغانستان سایت ډیر خلوب وکړه. موږ دونه هیله ده چې راتلونکو لوبو کې خپل مورال قوي وساتي او همداسې چې سکاتلند سره لوبو وکړه او د پاکستان ټیم چې ډیر قوي ټیمونه نه دو سره داسې لوبو وکړه خپل راتلونکو لوبو کې دوی همداسې وکړي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکار وستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي والی ترڅنګ د هیوادوالو د ملي هیڅ پلوړیدا کې مهمه ونډه لرلی. مخ پر خپل ملي اتالانو ویاړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل: افغان کرکټ ملي لوبډلی ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ستا چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډیره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډیر سخت وخت ورکه په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپل هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وې او په راروانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري څونه ویل: د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپل سلمه وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان لوبډلې دریمه لوبه به د یکشنبې په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامیبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغاړي کې وي. دغه شان افغان لوبډله په همدې پړاو سیالیو کې د هند لوبډلې سره مخ کیدونکې ده چې د یوې جالبې لوبې وړاندوینه کیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ.
یته کرکټ چا دل مو بیا دی ول ول مو سم دی افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ د شل اورا لوبو بل مسابقه لري. افغانستان تر اوسه پوری له نیوزیلند څخه یو مسابقه ګټلې ده، د غراز پاکستان ته یو مسابقه بایللې ده. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، د غراز لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څومره چې په اړه پر رسنیو کې تبلیغات کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمی به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کی ترسو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمسته کېدل په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګ ځینې پروژې تر لاس لاندې لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانکونو د غني کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي، همدارنګ خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارو د امرګي دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د غشان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمی کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوي چې وضعیت له سم حالت نه وته دی؟
وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب که هر څه سم دي، نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته پته مدي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ شکل دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپل شخصي دلایلو لمخې ځکه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیله لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمي چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې. افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ مسابقه لري. افغانستان له سکاټلند څخه یو مسابقه ګټلې خو پاکستان ته یې پرونی مسابقه بایللې ده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښه د ګازو چاودنه وه او په دې اړه پلټنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د سند ایالت اعلی وزیر پر دې پیښه خواشیني ښولې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال نیاز خان تفصیل لري.
د کراچۍ د نظم آباد سیمې د پولیسو مشر اس اس پی ملک مرتضی لپی خیرستو مشال لیډیو ته ویلي چې په پیخه کې د یوې خزې په ګډون څلور کسان وجلې شوي او نور شپږ کسان ټپیان دي. ټول مړي او ټپیانې نږدې عباسي شهید روغتون ته لیږلي دي. په مړو کې دیرش کلنا سفیر احمد، شپېته کلنا سلطانت خان او څلوېښت کلنا همایون او یوه ښځه شامل دي. د پی خیرستو د پولیسو او رینجرو پلټن کوونکي افسرانو د پیښې ځای معاینه کړي او پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د سی ټی ډی کراچی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ډومبي معلومات خي چې دا د سی ان جی ګیس 14 نه ده.
جس طریقے سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں، اس کا بھی پراپر ہم نے وزٹ کیا ہے.
دیوائی چ سنگا چتا سو گوری دا ڈول 14 لدی اڑان دی ہم شوی دی. منگ او زمنگ ٹیم د پی خزائی دلتا لیدنه کړي. دا 14 با په هر اڑف سړل کیږي. خو په پیل کې دا سیخکاری چې دا د سی ان جی ګیس سلندر 14 نه ده، خو تر وسه معلومه نه ده. او منگ دلتا ټول شواهد راټول کړي دي چې لدی 14 پاڑا بتری معلومات مخ تراشی
جو ڈی وی آر جو کلیکٹ کیا ہے اس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا.
او بیا د کراچۍ د عباسی شهید روغتون مشر ډاکټر عارف احمد د اکتوبر په 29 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې مړی او جوبل کسان سوځېدلی هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. دی وایي چې دردي دما په پیښه کې څلور تنه وجلې شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د دوی ټولو د بدن په بیلابیل برخو د ژورو زخمونو سره سوځېدلی هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. او تر اوسه داسې کوم شواهد نه دي ملو شوي چې موږ د دې پیښې په اړه څه حتمی راپور ورکو.
ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چودنې ذمہواری هم نه ده قبول کړي او بیا پولیس او نور پلټون کی ادارې تر اوسه دا چودنه د سی این جی سلینډر ګیس چودنه بولي. خو تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې څو بم چودنې یا بریدونه په ډومبۍ کې د پولیسو او نورو پلټون کو ادارو لخوا د ګیس سلینډر چودنې یا د بجلی شارټ سرکټ پیښې ویلې شوې وي. پولیسو په خپله دغه پیښې د بم چاودنې او د ترهګرو بریدونه بللې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د کوټې سوداګر وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د تړل کېدو له کبله د کوټې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. روسي ګلې د کوټې هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لخوا د نورو هیوادونو سامانونه ورته راتلل. نور هله سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
روسی گلی د کوټ شار هغه کاروباری ځای دی چې د افغانستان لالاري راوړونکو د بار ملکی مالونو لپاره مشهور دی. خو د چمن او سپین بولدک لاري د تړلو لکبله اوس کاروبار اغیزمن شوی دی. شپېته کلن میبوب خان له تیرو دو دیرش کلونو څخه دلته کاروبار کوي. دا غه په وینا چې په اوسنی وخت کې کاروبار په ټپه درېدلې دی.
دا تا روسی مال رالی رالو جی گلی دا کلے کامیاب روسی مال باندھے کپڑے رات لیے چادران رات لا کٹو چاچی نور کپڑے دا استو رات لیے پجٹو نہ رات لو سامان رات لے ریڈ وگا نہیں رات لیے ڈیر شاہ رات لا پاگا وقت اس ختم سو لے دگا بعد بیا دا بارڈر مال شروع سو بیا نو بارڈر ہر شی رات روان دی دا بارڈر شی چدی ہر رقم سامان پکشی چمن
او سپین بولدک د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل شوی و. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلو چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلۍ یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویش منډه کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې کپراتی هغه هم پاکستان له نسي راوښتی. که د دوبۍ سموږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجه سره په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 to 15,000 rupees وه. د هغه شي اوس په 40,000 rupees کرایه باندې هم نه راځي او کم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایه نسی پوره کولی او دوکانونه تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرده ډک وله اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرده خالي کله پرې مشووله. اوس دا دا ګودامونه څو دانې دغه لدونه خالي دي. د دوکانو کرایه 10,000 to 10,000 دي چې کاروبار نه دا ډېر په سختۍ سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړي دي. د اکتوبر پر 6 نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. پاغه کې پر زیاتره پریکړو اتفاق هم وسو. خو دواړو غاړو ویلي وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډېر ژر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل شوې. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انگیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
د مزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شیبه مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4022 12 شپږ 40 0
د احمد تکل په اواز کې مو خبرتیا واورېده 4:30 بجې سوي شغلی تکل په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید د طالبانو حکومت وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ د طالبانو د حکومت وایي مرستیال ویاند وایي علی رضا شریفی چې د ایران د رادیو ټلویزیون خبریالو په دې برید کې برسیران ټپي شوی دی راپورونه وایي چې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي همداراز ویل شوي دي چې په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیل کړه د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا G20 لومړنۍ حضوري غونډه ده او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله په دې ونه توانیږي چې دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
په هرات ولایت کې د تکواندو سیالي پای ته ورسېده د هرات ولایت د تکواندو فدراسیون نن شنبه په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي په دغه سیالي کې د شلو کلبونو څخه یو 13 لوبغاړو ګډون درلود خبر پاڼه کې راغلي دغه سیالي چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وي 13 ورځې پای ته ورسېده د دغه سیالي هدف د ولایتي سیالي لپاره د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې دي ټاکل شوې چې د دې سیالي 15 لوبغاړي روانونی د سویلي اسیا نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي په کابل کې د سولې پونم د وزن پورته کولو سیالي 13 ورځې پای ته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې مالی ادارې برخې مشر احمد ناصر زاخلی نن شنبه آزادۍ رادیو ته وویل چې دا سیالي د یوې ورځې لپاره وي او د کابل له شلو کلبونو څخه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه ښاغلی زاخلی وایي د دې لوبو هدف د وزن پورته کولو رښتینې وده او نړیوالو لوبو ته چمتووالی و د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پای کې 15 لوبغاړو ته د غوره لوبغاړو په توګه مډالونه هم ورکړل شول او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په سیالي کې د افغان لوبډلې ستاینه کړې او لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه عمران خان په خپل ټویټر باندې لیکلي ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالۍ غیر معمولي وړتیا ولري نوموړي لیکلي د افغان لوبغاړو رقابتي روحیه او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی افغانستان پر له پاکستان سره په سیالي کې لیا د لوبډلې د 15 وکټو په توپیر ماته وخړه افغان لوبغاړي لوڅ سلويخ منډي وکړو پاکستان ته 130 منډو هدف وټاکه خو تر دې مخکې لوبي بیا لسکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې و
افغانستان سبا له نامبیا سره د کرکټ شلاوره نړیواله مسابقه لري په کونړ کې ځینې کسان وایي چې د نظام له بدلېدو سره پسند کې د کبانو شکار زیات شوی د دوی په خبره چې په خوانی یو فرمان پر خبرولو سره پسندونه کې د مایانو شکار بند شوی او چې ورسره د ډیزلي برېښنا مرګیدانی او توپانی جالونو په وسیله د کبانو شکار کم شوی و خو اوس بیرته دغه شکار پیل شوی دی خلک بیر لري چې د ځینو کبانو نسل شایي له منځه ولاړ سي نور تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وسیدون کې وای په سندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي لداسي وسایل او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړ کبان هم وجل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن وسیدون کې حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوه دي. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي بمونه چې خلک سیندور گزاري او هغه سره میان د مینځي او بل د جنیتر د برېښنا د شارټ کو واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گزار کی او میان دی ویونی سي ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کیږي هغه خود منځ لاړ خو هغه نور شته هغه وړوکه نسل د منځزي په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې تبم راخلی او دغه اوبوته گزاري او دغه ټول میان لس دانی نیسي او سل دانی د منځه وړي.
خلک ویره لریک چیرته د توپان جالونو مرګیدانو او ډیزلی برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وای د پوخانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سین کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي خو هغوی هم ډیر زر لخپل کړي ژمنې په شاشول. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو ښکار کیږي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدي دي هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ول سوالو ته وای چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزای کې شوی خو ان شاء الله بیا به تکراریږي نه.
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې کچیرته دغه ډول خکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکیدو ګواخ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سندونو کې د میانو پر خکار بندیز لګولې وو چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ځوان فکر اونیز پروګرام په یو راپور په سیاوري دلسي البته په یو بحث په سي د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې ک تحریک لبای کې پاکستان منسوي ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي نو وبځپل سي. د دې ګوند په زورګونو پلویان پر یو مهمه لار د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداري ورکړي ک د دې ګوند مشر صاد رضوي لبند خوش نسي نو د پلازمینې لارې به وتړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي څخه مشه به مخکې لومړی دا پښتنو کړی چې حکومت د تحریک لبای کې پاکستان ډلې په وړاندې د کومو اقداماتو خبرداري ورکړي.
د پاکستان شورا امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسو په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشرانو او نور پولیسي چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبرې کوي یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ لدی وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلی و چې د دوی سره به خبره نه کیږي له دوی سره به د وسلوالي ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشو یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې او بل خو دا هم وویل چې چیرې دوی هم دا غستاو تریخوالی پر مخ وړي نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي ځکه چې دوی وس هم خپل لارین ته دوام ورکړي دي او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او درالپنډي دغه جوخت دوه شهرونه دي د غلارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت بندي کړی دي چې د عام خلکو ژوند هم ډیر سره غزمن شوی دي.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل شولې ده؟ یعنی دوی تیار دي چې مذاکرې وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي چې د دوی هغه غوښتنې چې دی هغه به حلوي. یو غوښتنې دا ده چې د دوی بندي سوی مشر صاد رضوي به له بند خوش کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څن اور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیه جوړ کړل سوی دي هغه به لری کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا و نه کړه، یعنی شو نه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نش شړلای ځکه چې د دې بډیر جدي عواقب او پاکستان بل شمیر ستوند سره مخامخ سي د اروپای اتحادیه لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غوړي؟ د مغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کلمې خبر سي وو،
څو کلمې کاریکاتورونو خبر سي وو د اسلام د پیغمبر جدي مظاهره یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه ورسته بیا شروع سو چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرو یا ایمانوئل میکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونه ګرځول سي او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل. کڅم دغه تحریک لبیک پاکستان دغه سخت دریز ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړ شوی ده، خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکړول سوله، او ځینی خلک دا وایي شنو کې دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سره ورسره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړې سوی یا قوي سوی ده چې په خپل دوی د پاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نورو ګروپونه هم شامل دي که یوازې هغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی صاد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کې دی، زندان کې دی، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی و د هغه رئیس بیان ډیر خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلی یا د خوډاب راپور ورکول سوی؟
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسی چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لشت لږه په دا ورسته یو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوی دي او شاوخوا 200 درش پته پولیس جوړل شوی دي. خو بلخوا تاریخ لبیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل سوي او جبل سوي دي په دغه اخرډاب کې په دغه تظاهرات کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمیت څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولاتو د تحریک لبیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګرنل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
همغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډېرو ځوانانو یې پرواونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډېر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې ووژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډېر ځوانان به مو لیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي، تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډېر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول ناخبري اثر تمبګي ده. ځینې کسان کېدای شي په دې پوه نه سي د ما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه پوهېږي یا ډېر سپټمبر دی په ځانې دی ډېر لوړ دی باور ته چې زه به نه مریضېږم یا به نه مې ځوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډېر اغېز کوي او تقریبا را څملوي، بیا نو په هغه وخت کې ډېر منډې په درد نه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وایي د ځوانانو ډېر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپلې روغتیا ته پامونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثر د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم او غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي. نو دوی بیا د خپلو خوړو نه د خپلو سکولو د اوبو نه او همدارنګه د خپل غذایي سیستم نه نه وي خبر، بس دوی هر څه مخته راځي هغه عمل کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کړي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دې توجه کمه کړي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغوی شاخه کارونه کوي، هغوی د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي، سخت کارونه کوي، نو هغه بیا د هغوی سره د مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغوی بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتل انګار چې تیر کال اپنډکس شوی ووایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به خشي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بل و.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بیل دې چا ته کور کې وایم بایسکل مې راوخت تر کلینیک مې ځان ورس. تر 2 بجو ډاکټران را نغله، چون 2 بجې هغه حاضری کنه ډاکټرانو، 2 بجو ته منتظر شوم د درد زخت ډیر شو. کاغول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کېدای شي اثر یې کړی وای، کېدای شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار او چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بې غوري له وجې مري. د خوست اوسیدونکی ثنا الله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځن تداوی او د ډاکټرانو د بې غوري له وجې یو پخه غوسه شوه.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته وجه ورلو یا به ورته چې اډوکې خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تدوی په خوست کې بیا نه و، نو فلستر ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړ نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ښکاري چې چا ته ووایي زه دا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځانې تېروي ناروغي ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایو ورو ورو د مریضی لویږي.
د غاخونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود وی برخه ته پام نه کوي او هغه خرابيږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خراب یا ناروغه برخه د وجود نورې برخه هم اغیزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د مایدې تکلیف لري. هغه د مایدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاخونو تک پیدا کیږي. کله چې غاخونه وګوري او غاخونه دوا درې پخله کې څلور تر نه انتر پنځو پورې چشمارې غاخونه خرابي ولې چې د غاخونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر گئی زار مازدیگر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي. د دې دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابيزه تیروي چې کېدای شي خشم او یادو کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کولات مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي. غرور او غرور ورسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وی او یا د میډي کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو او د فلج کې دو سبب ګرځي، د میډي د زخمونو سبب ګرځي، د سیمراز دي چې بیا ورسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کده تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلای. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر کې د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې به تشویش نه کوي او هار او ننګ دیم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغه وخار کې صحتمند واوسي؟
کدی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هیڅ تاثیر نه کوي، چون د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یا غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې باندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په 45 کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ او صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ او صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ او صحت باید مراعات کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان د سي خپل کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بخیار ګڼل کیږي، همدا سي پټې پات کیږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپل ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ته چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولې اخره د سره خکې کنه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپل تداوی وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغه یې اورګني کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آرګنی چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکم. کله چې دا پټ کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کې چې هغه ته وایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پیتیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادونه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په هغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
دونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیدي. تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم. زما یار دے
درد مایز درد شغلی دم خیجی تکسر لکانا دی تازه شون اشرد فغاله لنده دا ولا دکتا کمال دی فلا سی فیروز دا
ساعت